یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې لویې جرمي دوسیې لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلیږي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي او د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. بشپړه خبرونه. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی وایي دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل شوي. د کندوز د والي ویاند اسمت مرادی هم دغه بریدونه تاییدوي، خو د وژل شویو سرتیرو شمیر کم یادوي.
تیره شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړوند شینوارو په پوسته باندې مخالفینو حمله کړې چې په تاسف سره په دغه حمله کې 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. دغه حملات د شپې له یوې تر دریو بجو پورې دوام درلوده چې د کومکي ځواکونو په رسېدو د دوی د حمله په شا وتبه وشوه. همداشان د کندوز
د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي. دا خبره د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین مشر ډاکټر ګلا جان ایوب د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وکړه.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کال
با تمام کودکان زیر 5 سال در لغمان، ننګرهار و کونړ قطره های واکسین
د ویل چې لغمان، ننګرهار، کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کښته دي د پولیو د واکسین څاڅکی ورکوو. دغه کمپاین ځانګړنه له نورو داده چې دلته د کورونا و بعد مخنیوي لپاره د پولیو د تطبیق رضاکارانو ته ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. شاغلی ایوب ویل چې دا کمپاین څلور دوام کوي. تمه ده د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو، عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، په دوو میاشتو کې تطبیق سي. افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پکښې د ماشومانو ګزرن نه دی له منځه تللی. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د تیر کال همدې مودې په نسبت یو نیم برابر زیاتوالی ښیي. تاسیز مژغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یو پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د قضایه قوې اړوند میزان وبپاڼې راپور ورکړی چې په جاسوسۍ د مجرم پیژندل سوي محمود موسوي د اعدام حکم نن دوشنبې عملي سو. ایرانی چارواکو تیره جون میاشت کې وویل چې موسوي د قاسم سلیمانی د ځای په اړه اطلاعات ورکړي وو. سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس څانګې مشر و چې په بغداد کې امریکایي بې پیلوټه الوتکو وواژه. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي. دغه ټاکنی پرون یک شنبه تر سره سوی چې 1455 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. د سوریه ملي مجلس یا ولسی جرګه 250 چوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې چې سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د دغه هیواد کې دریم انتخابات دي. د سوریه په دغه نه کلنی جګړه کې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان وژل سوي، میلیونونه کسان بې کوره سوي دي، او شاوخوا 15 میلیونه سوریه وګړي ګاونډیانو او اروپایي هیوادونو ته پناه اخیستلو اړ سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالی بللی چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگتن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت سوي رای ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره سوه. ټرمپ څو ځلې ویلي چې هغه نظر پوښتنې جالي دي چې بایدن تر د مخکې شي. ټرمپ له فاکس تلویزیوني شبکې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، لومړۍ خبره خو دا ده چې زه انتخابات نه بایلم. دا نظر پوښتنې ناسمې دي چې په 2016 کال کې هم جالي وي او اوس هم تر بل هر وخت ډېری جالي دي. د 2016 کال نظر پوښتنې تر اوسنیو لا بده نتیجه ښودلې. د بایدن کمپاین بیا د ټرمپ خبرو ته په غبرګون کې ویلي چې امریکایان به د نتایجو د انتخاباتو نتایج ټاکي، او د امریکا حکومت په بشپړه توګه وړتیا لري چې سرغړوونکي له سپینې ماڼۍ وباسي.
لپیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نکړي چې جرمی دوسیه لري. حکومت په ځواب کې وړاندیز کوي چې د طالبانو لخوا د بندیانو بدیل لیست د ستونزه حل کولای شي.
که چیرې بدیل لیست وي، دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی شي چې خوشې شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر څرګندونې چې وایي افغان مشران باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګامونه ګړندي کړي، له یو شنونکي سره په مرکه کې څیړو. آیا د دې خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه له منځه تللي دي؟
که چیرته دغه دوهګونی سیاست او دوهګوني فکرونه دلته او دوهګوني تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وایي، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وي رسیدلي.
په نورو موضوعاتو کې، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. او نن د شطرنج د نړیوالې ورځې په پلمه د دې لوبې تاریخ ته کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بس کې نن په هلمند کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې پر عواملو بحث کوو. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په مخړې د خبرونه لومړی موضوع ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې لوی جرمی دوسیه لري. د کمیسیون د یوې اعلامیې په خبرولو سره د بین الافغاني خبرو د پیل، د ځنډ او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې. افغان حکومت وایي چې د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل لاره یوازې دا ده چې طالبان حکومت ته د بندیانو بدیل نوملاړو وسپاري. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزي عزیزي پراپور کې اورو.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک میسون دی ویلامې په خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریکې کړې دي. دغه کمیسون په یاد اعلامیه کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي او یا هم د بشر ضد جنایات باندې محکوم دي او یا دغه جرمونو په اړه محاکمه روانوي، د سولې له مذاکراتو مخکې او حتی وروسته له مذاکرات خوشینسی په دغه خبر پانه کې یاد کمیسون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبانو سره دسته بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. افغان ماتوای دوی لا هم په خپل دریز ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادله بهیر مختوري وایي د دغه پروسې د بنبست حل لارې واځي ورته د بدیل لیست سپارل کېدای شي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه پر ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف هماغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حلارې په توګه باندې وړاندیز کړی دی. که چیرې بدیل لیست وي دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی شي چې خوشې سي، او دا نه باید طالبان د یو بانی په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطر څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي وو د طالبانو لولوري د 15,000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 1,529 بندیان آزادوي چې په خبره یې جرمي دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاد شمېر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لواطات، جنسي تیرویو او په قتلونو تورن دي، خو طالبانو بیا د حکومت دا خبرې رد کړي او ویلي دي چې د 15,000 کسانو چې دوی حکومت ته لیست ورکړی ټول هغه بندیان سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د اندېښنو او غوښتنو په جواب کې وویل چې دوی سره دستا بندیان روغتیايي حالت سم دی او په خبره یې ټول بشري مسایل لوتې جدي پاملرنه کیږي، خو د ورسره ستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی مجاهد وایي د دوی په دریز کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې نقص ده. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت باید له خنډ او ځنډ پرته د ورکړل سوي لیست له مخې ټول 15,000 زندانیان آزاد کړي. د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه، په کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه حکومت 3,098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 1,048 زندانیان آزاد کړي دي. د دغه هوکړې لمخې تاکل شوی و درې میاشتې وړاندې د افغانانو خپل منځي خبرې پیل شوې وای، خو د بندیانو په پروسه کې د ستونزو او خنډ له امله تر اوسه لا رسمي نیټه مشخصه شوې نه ده، خو ځای دوحه بلل شوې ده. بلې تاکل شوی.
ډیر زیاته مننه فیروز عزیزی. قدرمن اوریدونکو، د طالب بندیانو د خوشې کولو د بهیر په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د افغان حکومت د دریس په اړه راپور مو اورید. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پر افغان مشرانو غکړی چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره ګامونه ګړندي کړي. راس ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید د مصالحې عالي شورا جوړښت بشپړ شي او نور مسایل حل شي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې حساس پړاو ته رسیدلي او د دواړو خواوو نږدې 90% کې بندیان خوشي شوي، د امریکایي ډیپلوماتانو دا غوښتنه څه معنا لري؟ همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینه د مرکې په پایل کې کړې ده.
امریکی سفارت ته څه چې خپله د امریکې په مجموع کې امریکي هیواد ته په کار ول چې د پخوا څخه یې دغه موضوع ته حالت دې ته نوې پریښی چې خنډونو سره مخ سي. زه فکر کوم چې دغه خنډونه په نحوې خپله د امریکې سستی هم و چې هغه څه چې په کار و چې باید کار یې کړی په دې موضوع کې متاسفانه چې وی نه کړ چې بالاخره له دغسې یو حالت سره اوس موږ مخ شوي یو. حتی انګیرنه د دې هم شته چې دغه تعداد بندیانو په نخوشي کې دلو کې هم په نحوی امریکایي دغه فرمایش ورکړ، او ځکه چې په یو حساب کې دایشي دو په تور لیست کې وي دغه بندیان چې دوه نه غوښتل چې دا بندیان خوشي شي چې بالاخره د دغه عمر نور ستونزو لامل سو او تر اوسه پورې هغه مسایل چې د سولې لپاره تر سره شي متاسفانه اوس یو بد حالت سره مخ کړی دي او د دې حالت سره چې به اعتمادي فضا ته دواړو خواوې بولی.
بلې او احمد زای سب ستاسو سپارښتنې چې د افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ طالبانو ته پړاو ډیر حساس شوی دی، خلک منتظر و چې سولې خبرې به پیلېږي، اما اوس په ظاهره دغه مسله خند شوی.
افغان حکومت ته پکار خو دا دی که چیرته د بندیانو په موضوع کې دوی دغه سي چل چلن کوي، زه فکر کوم د انس اقانی خوشی کول د چې د حکومت لپاره وسره کر خو، اما دوی د دې لپاره چې بیرته دلیل دا ویل چې موږ د ملی مسایلو لپاره او د افغانستان د سولې لپاره موږ حاضر شو چې دغه سرو کر خو نه هم تیر شو، نو سم په کار دی چې دغه موضوعات د بهانه په شکل نه وړاندې کوي، بلکې دا موضوع د حل سي، ځکه چې تر اوسه پورې 90% شاوخوا یې خوشي کړی دي، اما په منځ کې ما تاسو ته اشاره درکړه چې هغه سي کسان هم بیا خوشي شول، اوس چې په دغه لږ تعداد باندې ټینګار کوي، دا تشه به هغه وخت کې ډکه کړې وه چې مخکې د خبرو اترو موضوع وه، دوی باید ځان پوه کړي وو چې موږ څوک خوشي کوو، په اوس وخت کې ټینګېدل زه فکر کوم دا لا هم موضوعات ستونزو ته بیایي.
افغانستان دننه هم نیوکه داده چې د حکومت دننه همغږي نشته، تاسو مخکې د انس حقانی خوشی کېدو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت هلته په یو ډول سره قرباني ورکړه، لسرو کر خو تیر شو، انس حقانی خوشی که خو اوس چې موضوع حساسه شوې او د تاسو په خبره 90% طالبان خلاص شوي، دغه ورستیو 300 طالبانو کې دوی پخه بند کړی ده، فکر نه کوي چې د حکومت دننه هم ځینې کړی دي چې په یو ډول ولسمشر ته دا مشورې ورکوي او نه غواړي چې دغه د سولې خبرې پیل شي؟ تاسو هم داسې د حکومت ترمنځ د دوګونی دریض شاهدان یی؟
کاملا دا دوګونی سیاست د حکومت ترمنځ دا د اوس نه نه ډیره په خوانه دی، که چیرته دغه دوګونی سیاست او دوګونی فکرونه عدالت او دوګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حد نه وې رسیدلی. تاسو وګورئ دلته مختلف ادارې د سولې په نوم کارونه پیل کړل، د دولت تر چوکاټ لاندې په میلیون ها ډالر په مصرف شو، اما تر ننه پورې نتیجه صفر ده. هدف هم دا و چې هغه نه غوښتل چې کار وکړي، دغه په منځ کې دغه سي کړی دغه سي علاقات ول چې هغه د سولې خلاف دي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجي سپې چمتو کړې دي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره کابل ته د ترکیش هوایی شرکت د پروازونو لغوه کېدو په تړاو څېړنه کوي. د دې ادارې ویان نعیم صالحین ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې د عامې روغتیا وزارت او هوایی چلند ادارې د استنبول کابل پروازونه لغوه کړي دي. نوموړي وویل چې ترکیې په دې تړاو ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ښاغلی صالحي وویل چې له کابل نه ترکیې ته د آریانا او کامیر شرکتونو پروازونه روان دي. دا په داسې کله چې په افغانستان کې د کورونا وایروس خبرېدو له امله ل درې میاشتو وروسته نړیوال پروازونه پیل شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له خواني ډیر زیانمن شوی حالت راوتلی، خو د کورونا وایروس سیوري له هم د هوایي چلند د سکتور پر فعالیتونو خور دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فاریاب کې نږدې 2000 مېرمنو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه کاري فرصتونه د بڼوالۍ او مالدارۍ پروګرام له لورې برابر شوي دي. نوموړي وویل چې دغه مېرمنې تر دې وړاندې وزګاره وي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. دوی وایي دغه مېرمنې د سبزیو او میوو په پروسس بوختې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغه پروژه په 2014 میلادي کال کې پیل کړې او د دې لارې نږدې 6000 مېرمنو ته د کار زمينه برابره شوې ده. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 10 افغاني، یو روپۍ یورو 6 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 4 نوي افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پوله، زر هندي روپي 1050 افغاني، زر ايراني تومان 4 افغاني او زر پاکستاني روپي 4750 افغاني.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دې دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دغه فرعي کمپاین په ختیځو درې ولایتونو او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه راسره ده. نوری صاحب، کلومړی په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر څرنګوالي خبرې وکړئ.
بلې تکل صاحب، په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو درې ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي، چې په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغي ضد 200 واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی، 4 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین البته وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې شاوخوا له 50 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسینونو کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب پرون ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوي وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې څرکم البته نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوي چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي.
بله، او د افغانستان له دریو ختیځو ولایتونو سره په څنګ کې په خیبر پښتونخوا ایالت او همدارس په بلوچستان ایالت کې هم دا کمپاین نن پیلېږي، هلته وضعیت څنګه دی؟
پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغي ډېری پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنۍ کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله مندي چې شاوخوا 8 لک ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هېواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلی و. له یوې خوا دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هېواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي وو، دغه کمپاین په ټپه درېدلی و. د پاکستان د پولیو د ناروغي د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعتوي. البته تکل سه پاکستان هله منو چې پولیو ناروغي په 2013 کال کې خپل خاورې ورکه کړې، خو په دې کال نه یوازې دا چې د ناروغي ورکه نه شو بلکې پولیو 12 نوي پیښې ثبت شوې. ورپسې په 2019 کال کې هم د پولیو نوي پیښې زیاتې شوې. د روان کال ته جنوري لمیاشتې راهیسې په دې هېواد کې پولیو 85 نوي پیښې ثبت شوې. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان البته ډېر ولایتونه هم له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. تکاسب یو شمېر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوي پیښو د زیاتېدو ملامتي د ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغه ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. البته دا هغه ستونزه ده چې په افغانستان کې هم د پولیو کمپاینرانو ځینې وختونه راپورته کړې ده. پاکستان د تېر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمېر لسلو زیات شوی و، د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین هم ترسره کړ. طالبان و نور ډلو هم چې پولیو د لویدیځ و د سبولیا وای په دې توګه پټ معلومات راټولوي. ډیر ځلی په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حمله کړې دي. البته د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هم هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد په افغانستان او پاکستان کې د واکسین د کمپاین د پیل په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون وایي هڅه کوي چې په آنلاین ډول د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره د سیالیو په کولو سره دا ورځ ولمانځي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
څوک چې نرد رالره راوړي وایم درد رالره راوړي، چې شطرنج رالره راوړي گویا رنج رالره راوړي. شعر چې د شطرنج سیالۍ ته پکې اشاره شوی، د دې بیتونو جوړونکي شطرنج رنج بللې. رښتیا هم دا دي چې دا ذهني لوبه له رنجه کمه نه ده، ځکه له کمزوري حریف سره مخ کېدل د سیالۍ خوند له منځه وړي او له قوي سیالۍ ګټل خورا ستونزمن کار دی. یو شمیر افغان لیکوالان د شطرنج دوه رنګه تخته چې د پیاده، فیل، رخ، وزیر، آس او شاپ وسیله پر سیالی کیږي د ژوند سختیو او نامعلومو ستونزو په معنا بولی. خو هر څه چې دی اوس مهال په نړۍ کې د لوبه خورا ډیر مینوال او لوبغاړي لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد منان دهزاد وای د شطرنج کلمه له تیرو 1500 کلونو راهیسې په ادبیاتو کې تر سترګو کیږي.
په پایل کې دا کلمه شطرنج نه وه، بیلابیلو ژبو ته دا له سانسکریت ژبې ورغلې کلمه ده. په لومړیو کې زموږ په ادبیاتو کې دا شطرنج یادېده او حتی زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا کلمه په اصل کې صدرنج یعنی سل رنځه ده، ځکه د دوی باور دا و چې په دې لوبه کې سلګونه ستونزې مخته درځي.
دی وایي دا کلمه د نثر په پرتله په نظم په ځانګړي ډول د هغه شاعرانو په شعرونو کې تر ډیره تر سترګو کیږي چې د عراقي او خراساني سبک پیروان دي. د غلو بچی د دوو کسانو لوري د لرګي په تخته تر سره کیږي، 2.5 مهري یا دانی لري چې اوس مهالي په افغانستان کې زیات شمیر مینوالو لوبغاړي پیدا کړي دي. په لومړیو کې دا لوبه د عربانو، چینایانو، هندوستانیانو او مغولو په شاهي دربارونو کې کېده او شاهانه لوبه هم ورته ویل کېده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون مسؤلین وایي دا لوبه ډیره اوږده تاریخي مخینه لري او فکر کیږي چې آن 2000 کال وړاندې پیل شوې ده. د فدراسیون مسؤلین که څه هم دقیق نه پوهیږي چې دا لوبه د لومړي ځل لپاره چرته رامنځته شوه، خو فکر کوي چې له هندوستانه پیل شوې ده. د دې فدراسیون مسؤول غلام علي ملکزاد ازادي راډیو ته وویل
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون په 1903 میلادي کال کې جوړ شو چې په 1903 کال کې د شطرنج د نړیوال فدراسیون غړیتوب هم ترلاسه کړ. اوس مهال موږ د افغانستان په 9 ولایتونو کې استازولۍ لرو چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې لوبې کیږي او پیاوړو لوبغاړو ته یې په ملي لوبډله کې ځای ورکول کیږي.
د وای افغان لوبغاړو په دې برخه کې ډیر ویاړونه راوړي چې د یادولو هغه د 2013 کال د ګرجستان باتومی سیالیو کې د سرو زرو د میډال ګټلو. خغلی ملکزاد ویل په افغانستان کې د کرونا وایرس د لخبریدو د مخنیوي په هدف سیالۍ آنلاین کړي او هڅه کوي د دې سیالۍ د نړیوالې ورځې په ویاړ هم آنلاین لوبې ترسره کړي. د شطرنج فدراسیون د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 2000 لوبغاړي په رسمي او نږدې 1500 نور په غیر رسمي توګه دا سیالۍ کوي. د راپورونو په اساس د شطرنج لومړۍ سیالۍ په 1852 میلادي کال کې په لندن کې وشوي. دغه شان د دې لوبو لومړنۍ نړیوالې سیالۍ بیا په 1908 میلادي کال کې ترسره شوې. اوس مهال نارویژي لوبغاړی مکنوس کارسن د شطرنج سیالیو نړیوال اتل بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت باید د طالب بندیانو خو شیکولو او د سولې د راتلو په برخه کې خند جوړ نکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، حکومت باید د بندیانو د خوشې کېدو پروسه چټکه کړي، ځکه چې هره ورځ زیات افغانان وژل کېږي. که بندیان خوشي نه شي نو سوله به څنګه راشي؟ عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بین الافغاني خبرې پیل کړي تر څو مو هېواد ته دایمي سوله راشي. وسیع الله عبدالرحیم زای د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه لیکي، په افغانستان کې نور هېوادونه نه غواړي چې سوله راشي، په جنګ کې د هر هېواد ګټې دي. که حکومت کې کسان مړه کېږي هم افغانان دي، او که طالبان مړه کېږي هم افغانان دي، د خارجي هېوادونه یې څه. شفی جان زدران له خوست نه لیکي، له نادر شاکوټ ولسوالۍ نه لیکي، که له جنایتکارو سره حساب کېږي نو له کابله باید پیل شي. او شریف الله د ګرشک ولسوالۍ نه لیکي، طالبان دي له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. دولس بجې او دیرش دقیقې دی، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 بحث 15 دقیقې خپرېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی ازادي رادیو ته ویل چې د شنوارو په پوسټه باندې وسلوالو حمله کړې چې 15 پولیس پکښ وژل سوي او 3 پکښ ټپیان سوي دي. او همداراز د کندوز شار او دولت آباد ترمنځ پر لوی لار باندې هم طالبانو د ملي اردو پر پوسټو بریدونه کړې چې په دغه برید کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل سوي او 2 ټپیان سوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزړن یا پولیو ضد واکسین پیلېږي. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاه پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو د مازدیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادۍ راډیو اورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو د 19 بحث 15 دقیقې پروګرام اوریدو ته رابولم چې نن د دې خبرونې بحث په هلمند کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه دي. دا خبرونه الیاس دایی له هلمند نه چمتو کړې ده. 15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
سلامونه، ستړي مسی. تمه کېده چې دروان میلادي کال د فبروري د 9 هغه تړون وروسته چې د طالبان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ وسو، په جګړو او تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راسي، خو برعکس جګړو شدت واخیستی او تاوتریخوالی ډیر سو. که څه هم د جګړو د شدت تورونه حکومت پر طالبان او طالبان پر حکومت لګوي، خو په دې ټولو کې د اندېښنې وړ مسله ملکي تلفات دي. په هلمند کې د سړک د غاړې د مینونو د څوپر لپسې پیښو تر څنګ د ملکي مرګ ژوبلې لویه پیښه 13 جون میاشت په سنګین ولسوالۍ کې وسوه، چې د ماشومانو په شمول 20 ملکي کسان پکې ووژل سول او 13 نور ټپیان سول. د دغه پیښې اصلي پړه په چا اړه وه؟ حکومت پر طالبانو او طالبانو پر حکومت لوړاندې ادعا کړې ده، خو د هلمند چارواکي په دې برخه کې د یوه پلاوي د پلټنو د پیل او تر دې دمه د دوام خبر ورکوي. زه محمد الیاس د ی موضوع ما سره په دې بحث کې موجود دي. مدني فعال عبدالحق واکمن د هلمند بشر د کونو د خپلواک دفتر سرپرست مکی مالزی او د هلمند والی ویاند عمر ځواک بحث کوي. ټول تر شراغ لاس وایم په پیل کې غواړم د ځواک نه پوښتنه وکم د پایلو اصلي نتیجه تاسو
دا چې معلومی کی چې ډېری وخت هغه کسان چې بې ګناه کسان دي، هغه ملکی کسان چې په سیمو کې میشتي او حکومت هم د دې مسؤلیت په غاړه لري چې باید د دوی ژوند ته یوه خاصه پاملرنه وکړي او د دوی لپاره د امنیت زمینه مساعده کړي، په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ماینونو یا هم وسلوالو مخالفین کله ناکله په کومو سیمو کې چې بریدونه کوي د دوی کورونه خپل سپر ګرځوي، بالاخره هلته بې ګناه کسان ملکي کسان زیانمن کیږي او تلفات ورته اوړي. د سنګین د پیښې په حکله باندې باید یادونه وکړو. په هغه ورځ باندې کله چې دا پیښه شوې وه، موږ د ټولو مسؤلینو سره خبرې وکړلې او په هغه ځای کې مو ټول معلومات راټول کړل. د معلوماتو په اساس باندې د دې نه معلومېده چې هلته دوه چاودنې شوي دي، نو د دوو چاودنو پایلې نه دي معلومې چې دا څه ډول چاودنې شوي دي او څنګه ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په دې برخه کې موږ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په هغه ورځ باندې او د دې لپاره چې باید د معلومات دقیق سي خبرې وکړلې چې د پایلې ته ورسېدو چې هلته نظامي ځواکونو له خوا څخه کوم انداخت نه دی شوی په تیرو هغه څلورو ساعتونو کې چې د پیښې رامنځته شوې. خو بیا هم د دې لپاره او د دې معلوماتو د بشپړېدو په خاطر باندې چې د سیمو خلکو او پس هغه کسانو چې هغه د ځینې غوښتنو په اساس باندې د دوی او د انتقادونو په اساس باندې چې د دینه دوی غوښتنه وه چې باید دا برید چې سوی دی دا د ملي اردو له خوا څخه سوی. خو د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه معلومه سي او موږ قناعت بخشه ځوابونه ورته ورکړي او په دې توانېدلي وو چې هغه دوی ته قناعت ورکړو. بالاخره ولایتي ادارې هم په دې برخه کې وایي حد وټاکئ تر څو چې سیمې ته لاړ شي او هغه سیمه کې پلټنې پیل کړي. دې تر څنګ وزارت هم په خپله برخه کې مسؤول کسان راوستل چې هغه هم د ایحت په راس کې و، خپل په ایحت کې شامل کسان وو، د اړوند وزارتونو لخوا څخه نظامي ادارې لخوا څخه شامل ایحت وو. نو بالاخره هغه خپلې پلټنې په خپله برخه کې پیل کړلې. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې پلټنې روانې دي، د ولس سره په دې موضوعاتو باندې بحث روان دی تر څو دقیق معلومات لاسته راوړي او شریک شي.
ډېره مننه مکم ستاسو معلومات شي او که بشر هم ځان ته په دې برخه کې تحقیق ټیمونه لري معلومات کوي، تر اوسه پورې ستاسو پایلې ستاسو تحقیق پایلې څه شي؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بحث ګډونوالو ته محترم ځواکمن صاحب او ځواک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ معلومات چې تر دې مهاله موږ راټول کړي دي څه باندې وویشتنه په شهادت رسېدلې دي، په دې کې دوه انجنې دي، دوه ماشومان دي او اووه دېرش تنه زخمیان دي. متاسفانه زموږ هڅه هم همدا ده چې د جنګ ښکېل غاړي د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. ولې دا وروستۍ څو اونۍ سر په سر موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې ډېرې خونړۍ آپتې وې او هغه تحقیقات چې موږ کړي دي یا موږ ټیم ترسره کړي دي دواړې غاړې مسلحت لري چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. متاسفانه دغه د سنګین په میله بازار کې چې کومه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، د ځایي خلکو سره چې موږ په تماس کې کوم رضاکاران چې دي دلته څو انونه لګېدلي دي چې یو یې د منډی یا پستلا د میله بازار څخه لږ لوړ یو اوان لګېدلی دی چې خلکو پستلا غوښتل چې دا میله پرېږدي. هغه خلک چې حیوانات یې نه درلودل هغوی تللي دي، ځینې خلک چې پاتې شوي دي د خپل حیواناتو د مهارولو دپاره. بل اوان په دې میله بازار کې مشتت دي، البته کوم ځایي خلکو سره چې موږ راغوښتي دي، مصاحبې مو کړي دي، هغه رضاکاران قومي مخور اشخاص چې دا مو راغوښتي دي. بالاخره زموږ معلومات دا شي اوس هم احت راغلی دی چې د دې پایل به وروسته د دوی د تحقیق پایل به وروسته ثابته شي. خو موږ هغه کوم د ځایي خلکو سره چې په تماس کې هغوی دا خبرې کوي چې دلته کومه جګړه هم نه وه، کوم داسې جګړه هم نه وسوې، دا عمومي میله بازار وو.
دغه قانون چا غورځولې دي؟ موږ د حکومت سره په هغه وخت کې خبرې وکړې او طالبانو هم دواړه یو په بل باندې پراچوي، یو وایي چې اوان حکومت غورځولې، بل تر پوهې چې یا طالبان غورځولې. ستاسو تحقیق دا معلومه کړې ده چې قانون د کومې خوا راغلي دي او که تر اوسه دا مسله هم مبهمه ده؟
متاسفانه چې دلته خو نو بل نظامي نهاد نشته، طبیعي خبره ده چې د 215 میوان کلي اردو 2 ملیوا ده. اوس دا نه ده معلومه چې دا اوانونه دي که توغندې دي یا کوم بل منفجره توکي دي، خو داسې په اصطلاح مرمۍ دي چې د هوا د لارې راغلي دي، یعنی داخل زمینی منفجره توکي نه دي چاودلي. نو هلته موږ داسې تحقیقاتي ټیم نه دی تللی چې په نظامي شکل دا موضوع تثبیت کړي چې دا پیښه د کومې خوا رامنځته شوې ده. خو ځایي خلک وایي، موږ رضاکاران وایي چې دا دلته اوانونه مرتل او د سهار لسمې له 3 بجو پورې ځای ځای اوانونه مرتل، چې که چیرې اول اوان په میله بازار کې مرتی وای نو خدای نخواسته ډېره لویه پاجه به رامنځته کړې وای. خوشبختانه چې داسې ونه شول.
ډېر مننه کوم مکیم علیزی. ځواکمن صاحب، ولې د جګړو د دواړو اړخونو تر څنګ ډېر قربانیان ملکي کسان دي؟ ستاسو معلومات څه شي؟
اصل کې چې موږ ملکي تلفات لرو دا ډېر خواشینوونکي دي، او ډېر بد خبرونه موږ تاسو په دې وروستیو کې درلوده چې نه جبرانېدونکي دي او نه زغمونکي دي چې سړی نشي زغملی. زه وایم چې په افغانستان کې دغه وروستۍ تلفات سنګین ده چې کوم کسان په شهادت ورسېدل، دا په اولې نړیوالې جګړې کې او په دویمې نړیوالې جګړې کې هم دونه ملکي تلفات ته دونه خبر نه دي سب سوي چې موږ ما ټوله کتابونه کتلي دي. واقعاً په سوریه کې او په فلسطین کې چې هم جګړه روانه ده، هلته هم داسې وو پیښه نه ده سب سوي چې د ایوانانو سره زموږ ستاسې د وړونو دوستانو قریبانو غوښې د ایوانانو د غوښې سره ګډې سي او وینې سره ګډې سي. ډېره بده پیښه وه. او اوس اصلا نه حکومت اصول مراتی او نه طالبان مراتی، دواړو د شخصي امتیازاتو دپاره جګړه کړې ده او جګړه روانه ده اوس پر امتیازاتو باندې ده. کنی جګړه نو دلته څه کوي؟ ورور وژنه ده د پیلن. نو جګړه روانه ده، اصلا قرباني چې دی زموږ ستاسې ملکي وګړي دي او تل ملکي وګړو قرباني ورکړې ده په هغه څه جنګونه چې تیر شوي دي. د ملکي وګړو د شورویانو جګړه او دلته ملکي په میلیونونو کسان تاسې شهیدان د دې کتابو چې موږ تاریخ لوستی دي، یعنی خاص قرباني زموږ ستاسې وطنوالو ملکي وګړي دي. دا اوس هم فعلا ملکي وګړي روان دي او د جګړې اصول نه مراتیږي. پر عام سړک باندې طالب راځي مین پټوي، هغه باندې زموږ ستاسې وړونه خوندي ماشومان باندې تیریږي. ښه مثال یې د واشیر در کوم چې پټاو باندې اوسو ماشومان ښځې او دا ټوله په شهادت ورسېدل. د نو دغه شان واقعا د زغم هم نه دي او دوی هغه اصول هم نه دي مراد کړي. او که چیرې مثال دی یو مین پټي اکلن باید یو نښه نشانې کښېږدي یا هلته څوک ودرېږي چې پر دغه لار مزه یو رهنمایي خلکو ته ملکي وګړو ته وګوري. موږ خو د مین خو هغه په اصطلاح وایي ړوند دی شی نه ویني.
ځواکمن صاحب، که زه هغه پلټونو ته ولاړ شم وبخښئ چې تاسو پورې کې وختم، دا پلټون ویل دومره وخت نیسي؟ سنګین که لری دی خو دواړه غاړې پلټون ته چمتو وي، طالبانو هم د پلټونو اجازه ورکړه، حکومت هم ورکړه، مګر بیا هم د پلټونو دادی اوس 2 او 3 او 4 وځي ولي؟
ډیره بده پیښه ده سنگین و. یو شی موږ ډیر مایوس کړلو، تاسو ولیدل په حکومت په 15 کلنه دوره کې دلته په سلګونو کسان رسول زی ښه مثال د کابل بانک ته در کوم، ولې رئیس جمهور اعلامیه ور نه کړله؟ ولې د خواشینۍ یو پیغام نشر نه کړ؟ خو هغه سم دم هغه پیښه چې کړی و طالبانو به کړی و، ولې د خواشینۍ پیغام ور نه کړ؟ دلته موږ ته سوال پیدا کیږي، کله چې د سنگین پیښه د واشیر پیښه کیږي رئیس جمهور دستي اعلامیه ورکوي خواشینوونکي، چې د سنگین پیښه کیږي دلته د دولت د حکومت د مثال د ولایت څخه دستي اعلامیه ورکول کیږي په ناخبرۍ کې، کل اردو اعلامیه ورکوي پر طالبانو توانی ارګ هم ورکوي، بیرته طالبان هم اعلامیه ورکوي او بیا غوښتنه کیږي چې راسي صحیح ده. د ترنیوز خبریال نور خبریالان ورغلی و موضوع وڅېړه سول چې اوانونه و، او په دې کې انما یو عادي ارګان نه دی چې هغه خبر نشري او پر چا باندې ویدا کوي. دا ثابته ده چې دا اردو کړی دی او دا باید هغه خلک مجازات سي او دا کار چې کړی دی دومره وحشت خو د زغم نه دی.
ځواک ځواکمن صاحب وویل چې د یوناما او د کوکو بشر اعلامیې ښیي تر څنګ یې د دوی خپل تحقیقات او د خلکو سره خبرې ښیي چې دا اردو کړی دی. تاسو هم دا پلټنې د دې شک په خاطر پیل کړي دي چې امکان لري اردو په دې کلاس ولري که هدف مو نور شي؟ دی
زموږ هم هدف دا دی چې باید د دې لپاره چې ځینې انتقادونه سته او د ولس غوښتنې دي د دې تر څنګ د ځینو غوښتنو په اساس باندې چې باید دقیق معلوم سي او خپله د مرکزي حکومت د هدایت دی چې دوی خپله برخه کې هیئت هم ټاکلی دی تر څو چې په لوړه سطح هیئت راسي او د څېړنې په هغه ځای کې بشپړ کړي او واقعیت معلوم کړي چې دا د چا لخوا څخه سوی دی، آیا د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه سوی که د حکومت لخوا څخه، او دا هم هدایت مرکزی حکومت لخوا څخه سوی هغه کسان چې په دې کې پړه وګڼل سي او یا هم قصدن دا چا دا کار کړی وي نو هغو ته به که چیرې د حکومت په چوکاټ کې وي جزا به ورکول کېږي. نو بینان په دې باندې کار کېږي او واقعي بې طرفه او په دقیق ډول باندې دا موضوع څېړل کېږي. فعلاً هم تر څېړنو لاندې ده تر څو چې دقیق معلومات وسي. او
څه فکر کوئ لومړني معلومات مو کراین څه شي پیښه به څه ډول رامنځته شوي ستاسو په نظر کې؟ تاسو ردوی هم چې دا موږ نه ده کړی څه ډول به رامنځته شوي؟
نو موږ چې کوم معلومات واخیستل په لومړنیو معلوماتو کې چې هر څه کوشش مو وکړی او د دې نه معلومېدله ځای یو څه ستونزمن وو معلومات، که څه هم خو بیا هم د نظامي مسؤولینو سره په دې خبرې وکړې، هغو ویل چې دا چاودنې دي او دوی چاودنې رامنځته شوي دي، نور موږ ته معلومات نه کړي. وروسته له هغه څخه موږ په دې برخه کې د ولس سره خپل کوم معلومات چې غوښتل هغه مو ځینې راټولول. د هغو کسانو معلومات هم د ډېرې زیدي ناقص معلومات وو چې ځینو به معلومات دا ورکول چې د اردو لخوا څخه هوان لګېدلی، او ځینې معلومات دا وو چې طالبانو لخوا څخه هوان لګېدلی، او ځینې معلومات دا هم وو چې په هغه ځای کې انفجار شوی دی. نو بینان د دو ټولو ضد ناقص معلوماتو په اساس باندې او دا چې خپله کل اردو او د کل اردو قمندان صاحب او اړونده ټول مسؤولین هغه په ډېر باوري برخه کې د رتوي او وایي چې مثال موږ په څلورو ساعتونو کې کوم انداخ نه دی کړی، او که چیرې انداخ کوو دا ټول شریکېږي، کوردینه کېږي، وروسته له هغه څخه هلته اقدام ترسره کېږي. نو بینان د دو ټولو معلومات د مدې نظر په اساس باندې د داو د غوښتنو بالاخره حکومت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي، وایي هر ټاکل سوی هغه به خپل اجراات وکړي.
ډېره مننه. مکین علیزی، څومره مهمه ده په جګړه کې د ملکي کسانو ژوند ته خوندیتوب؟
بل شک چې دا خو ډېره مهمه ده چې دواړه غاړي د جنگ شکیل غاړي باید نړیوالو بشر دوستانه حقوقو په رعایت او تطبیق کې هڅه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي چې حکومت وکړي پر ولس باندې، حکومت په لاس راوړي. مثلا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو تعریف څه دی؟ نړیوال بشر دوستانه حقوق د جنگ د حالت حقوق دي. مثلا د ملکی وګړو د ځای د اوسېدنې د ځای څخه باید پر مخالف جهت باندې انداخت ونه سي، یا په اصطلاح د ملکی ترانسپورټیشن څخه استفاده ونه سي، د عام کلینیکونو څخه، د روغتونونو څخه باید د جنگ استفاده ونه سي. همداسې هغه ملکی تاسیسات که هر څه وي باید د هغو څخه سو استفاده ونه سي او د جنگ د یو آلې په شکل استفاده ورڅخه ونه سي. دا خپله یو نقص د بشر د حقوق دی او بشري ضد جنایت دی.
دا څومره مراد شوي دغه شان چې تاسو وویل، مثلا د ملکي تاسیساتو نه استفاده، د ملکي موټرونو څخه نه استفاده، د کلینیکونو، روغتونونو، امبولانسونو څخه نه استفاده، په دغه اوس روانه جګړه کې دغه څومره مراد شوي؟ دا شان
متاسفانه دا نه دی رعایت شوي. نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف دغه کوم کړنې چې موږ ګورو، مثلا د ماینونو ښخول دي، د اوانونو، د ړندو اوانونو غورځول دي، دا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف عمل دی. څنګه خلاف عمل دی؟ مثلا که چیرې د سپکې وسلې پیر کېږي نو مقابل جهت هم د سپکې وسلې پیر کې، نه دا چې په توپ ټانګو تیارای ولي. د ملکیان خوندیتوب ته باید پام وکړي، ملکیان باید شناسایی کړي، دواړې خواوې د ملکانو جامه، د ملکانو لباس، د ملکانو خوندیتوب ته پابند، او نړیوال بشر دوستانه حقوق د خیریه نهادونو په مټ باندې چې کیږي تطبیقیږي، رعایت کیږي، تعمیم کیږي. نو د دې دایا هر خواګه غالب کیږي هغه بیا د یو شو حکومتداری دوام نشي کولی ځکه چې بشری ضد جنایت ترسره کړل. نو خبره دا ده چې نړیوال بشر دوستانه حقوق چې دغه وجه ته موږ ګورو دغه څو وروستۍ اونۍ چې ډېر خونړۍ وې متاسفانه نه دي رعایت شوې. د ښوونځیو څخه هم د سنگر جوړ شوی دی، د روغتونو څخه هم سنگر جوړ شوی دی، د امبولانسونو ملکی ترانسپورټیشن څخه هم سوء استفاده شوې ده او په جنګ کې استعمال شوی دی متاسفانه.
ځواکمن صاحب که مشخص راسو په دې څو کلونو کې چې جګړې زور اخیستی او ملکي تلفات ډېر شوي دي سره دې چې د جګړې دواړه غاړې یو پر بل باندې دعوې کوي، کوم طرف ډېر پام نه دی کړی دې شي ته د ملکي کسانو ژوند او مال ته د خوندیتوب په سرګنید کتل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو شی زما ثبات سو دی صاحب، هغه دا و چې د آیت موضوع ګورې تاسو ویني چې حکومت هر کله هیئت ټاکلی غایت فایل د ولس سره نه د شریک سیوی ک شریک سیوی تاسو شهیدان په کوم فایل تاسو سره شریک سیوی هر موضوع چې پیښ سوی کدریږي کدریګ د غلاو او کد د غي دغه سی وحشت ملکی وګړو ژوند لاس ور کړی هیڅ فایل نه شریکیږي. اوس حکومت پر هر حیات باندې ټاکل کیږي سخت بی اعتماد دي او وای چې دا هیڅ فایده نه کوي کني فایل د غ فایل د سنگین فایل تاسو مشته وخت راکې خبريالان بمبو بوزو تقریبا یو ونی کې دا فایل مش ټول د ولس سره شریکو چې دا کار شا کړی دی. بیا دې ک دې چې ته حکومت جمن دي چې باید دا شی ثابت شي پل خو درېدلې د حکومت دروازې ته دی چې غلې دا غلاسه د خلاصون د پاره دی عام ولس عام وګړي دا وادي حکومت ته دی وکړ طالبان دې مسولیت واخی په غاړه باندې حکومت یې واخی ور د صحیت د کولی اردو ته دا لیواچ د دینیری والان کورونه دي په هغه ورځ مرده د کورو سبا پښتنه وکړه د غذا فیر وسو کوونه سټکی معلومیږي د ست دا فایل معلومیږي
د کلور دو کمانډان خو یې موږ نه دی کړی
زوامه چې تجراس نو فایل داسې کیږي چې موږ ته صحیت بلارس او زموږ ته د ژوند ضمانت د دې کمیټې د ژوند ضمانت باید هم طالبان وکي هم داخله نو بیا دا د ست فایل په یو وخت کې ولې متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فایل نه ده د ول سره شریک سوي هر څه پیښ سوي دی هغه خپل پر پټ سوي
مخکې پښتنه ماده و چې څوک ډیر مکثر د ملکی تلفاتو په برخه کې څوک ډیر پام کوي
دواړه دي موږ نو سوال چې پر یو لوري باندې بندر دي کا دواړه د ملکی وګړو ژوند ته فاملرنه نه کوي دواړو تل د ملکی وګړو وجل دي او چا په مینو کې وجل چا په بمبار کې چا په توفو کې او چا په جګړه کې نو دواړه په دې شکیل دي په دې غاړه پر دې مسایلو کې او پر دې وجنو کې شکیل دي او د بشر حقوق ته هیڅ پاملرنه نه کوي نه اصول مراد کړی دي زوام چې کله تاسو یو حکومت عملیات کوي یا طالب عملیات کوي اکلن کورو ته باید خبر ورکړي وجدا چې وخت راغلی دي چې خلک په کورو کې بده دوی راغلي دي کورو ته سوریان ورکړي دي جګړه شروع شوی خلکو سره کورون کډ یعنی په ډیر مظلومیت کې راوتلي هغه د کالی او شانې پاتې شوی نو په دغه حالات کې خلک واړي چې خپل سر خوندي کی زه وایم چې باید د جګړې وصول ته پاملرنه وکړي بل څلوېښت کلنې جګړې د ایسب افغانستان ځپلې دي د خدای په لیاز موږ ورته وایي د قرآن په لیاز د دې ملت په لیاز چې نور سوله وکړي دا هغه وخت نه دی چې موږ سره وجنګیږو دواړه افغانان یو نو اوس موږ د بهرنیانو سره جنګیږو نورور د پاکستان او ایران سره جنگیږي چې موږ جهاد روا کو دواړه زموږ ورونه دي طالب یو ورور په طالب کې دی یو ورور په اردو کې دی نو دا خو هیڅ په صورت موږ دې ته د غنس ورکوالي چې یو مسلمان یو په کافر دواړه د یو پلار ځامن نو زموږ هله دا د ژغ مداري چې سول موږ ته نمړي توپ لري او افغان حکومت هم باید خپل در امتیازات تیرسي طالبان هم باید خپل در امتیازات تیرسي نور پر امتیازات باندې جګړه ونه کی د ملت ژوند ته پاملرنه وکړي سولې
ځواکمن صاحب ډیر مننه د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر د هلمند د ساوي دفتر سرپرست مکمل زی د حلار چشته کدا بحث جب مندي کوم د حلار څه د څه پښنه د وې تاسو د دې لپاره چې ملکی مرګ جوړ مخونه ولسی
د حلار ته د محترم دای صاحب چې دواړه غاړې کچېره د دې بشری ضد جنایت مرتکب کیږي کچېره د حکومت د مخالفین د خوا څخه داسې عمل ترسره کیږي باید خپل هغه افراد چې د دوی هر هڅه د ملکی مرګ شوبلې باید کې چې هغه باید سخت مجازات کړي د حکومت په درون کې چې کوم اشتباهات روان دي کم نظامی عملیات کې تاغه سي استونځ پیښېږي ملکی مرګ ژوبل پیښېږي د ملکانو خوندیتوب ته توجه نه کیږي باید سخت مجازات سي او هر احد چې داسې پیښ ته پاره ټاکل کیږي هغه باید منصفانه بې طرف وي تر څو کولای شي چې موضوع په ولسی حرکت باندې وڅېړي تر څو د ولس پر هغه حیات او پر هغه پلاوی باندې امین سي او بالاخره پراتون کې دغه ستونزو مخ ونیسي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو نه رعایت دغه ټولې ستونزې رامنځته کړي دي. ړانده ماینونه، ړانده وانونه، بالاخره دغه ملکي مرګ ژوبله ده چې رامنځته کړې ده، او دواړه غاړې د جنګ ښکېل غاړې باید د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو رعایت، تعمیم او تطبیق باندې هڅه وکړي.
ډېر مننه کوم عمر ځواک، تاسو په خیر کې څه اضافه کوئ؟
بیا هم پورسه کې مرده یادونه کوي چې افغان حکومت نړیوال قوانین ترجمن دی او د ولس امنیت ساتل خپل دنده بولي، او په غسیمو کې چې یاد دشمن تاروکات وي او یا هم دشمن غواړي چې ولس ته تاوان پیش کړي، بنان خپل ټول مسولیت ګڼي چې تر څو داسې تاروکات د غسیمو څخه ورک کړي او په زمین کې دشمن ته دشمن له سیمو څخه ورک کړي او بالاخره ولس ته پوره زمینه دې مساعدې.
لکه ټولو ډیره زیاته مننه کوم. یو یادونه چې زه باید وکم، هغه دا چې طالبانو د پیښې څخه څو شیبې ورسته په یوه اعلامیه کې د سنگین د ملکی مرګ ژوبل مسله کې خپل لاس لرل رد کړي، او هغه مهال هم پر ملي اردو باندې پراړولې، او خو ملي اردو جمع د هلمند ولایت مقام تر دې دمه وایي چې دا کار طالبانو دی. د ټولو له ګډون څخه عبدالحق ځواکمن مدني فعال ډیره مننه، او په نیال کې د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک د تر سرپرست مکمل زیا او عمر ځواک تاسو مننه کوم.
پنځوش دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته کېږي
نجات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
شہیدانو ڈکے ادرے خر
تاریخونه خرج شول دیر قلمونه خرج شول دیر کتابو
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د یادونه ور بولم چې د ماسپخین په دوو بجو د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام دی د مخکخو خځو لپاره د نن ورځې په خبرونو کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازې مقدسه احمدزی میلمنه ده. میرمن احمدزی یو خیریه بنسټ هم لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې هم زیات کار کړی دی. د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره به د دو بجو په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم. له تاسو هم هیله کیږي چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. په تیره غواړو چې زموږ خویندې میندې په دې خبرونه کې زیات ګډون وکړي او له هغو تجربو ګټه واخلي چې زموږ د مخکښو ښځو د پروګرام میلمنې لري. دا وخت د غرمې یوه بجه